رحمت الله شهیدی سه شنبه ناوخته په چنای کې یو کنفرانس ته وویل لوبغاړي د انګلستان په ماتولو له لوړ مورال برخمن دي او د نیوزیلند په وړاندې لوبې ته پوره چمتووالی لري.
منګه باور درلود او باور لرو لا هم لکه وسه پورې د منګ درې میچ شوی دي شپږ میچ پاتې دي ان شاء الله پوره کوشش کوو چې هر چا سره د منګ میچ ګراوند ته د ګټې په نیت راځو. دلته منګ دوه کال مخکې یو کیمپ هم کړیو نو دغه پیچونه سیدي سپین ته به ښه اډوانټیج او سپین لپاره ښه ښکاري. منګ همدغه تمه لرو چې خدای دې وکړي چې پیچ به سپینرانو ته ښه برابري تر څو د منګه ګټه پکې زیاته.
افغانستان پر روان نړیوال جام کې تر دې دمه درې لوبې کړې. لومړی دوه یې په بنګلاديش او هندوستان بایلودلې خو په درېمه یوه کې د تیر نړیوال جام انګلستان لوبډلې په وړاندې یوه تاریخي بریا خپله کړې. له انګلستان سره په لوبه کې نه یوازې افغان توپوهونکو ښې لوبې وکړې بلکې په دفاع کې افغان ورو توپ اچوونکو مجیب الرحمن، راشد خان او محمد نبی د انګلستان ټیم را ایسار کړ او ټوله لوبډلې په 215 منډو ورته وسوځوله. حال دا چې افغان لوبډلې 215 هدف ورکړی وو. د نیوزیلند د ټیم مرستیال کپتان ټام لیټم په خبري کانفرنس کې د افغان بولرانو ورتیاوي وستایلې خو ویل د دوی ټیم هم له پوره پلان سره لوبه کوي. افغانستان په خپل ټیم کې یو شمېر فوق العاده بالران لري، نه یوازې سپینران بلکې چټک بالران هم پکې ښه دي. هغوی به موږ ته چیلنج وي خو زموږ چمتووالی شته. له هغو هلکانو سره مو خبرې کړي چې افغان بالرانو سره په آی پی ایل کې لوبې کړي او کوښښ مو کړی څومره چې ممکنه وي د هغوی په اړه معلومات ترې واخلو. نیوزیلند د نړۍ له مخکښو کرکټ لوبډلو ده او تیر نړیوال جام کې دویم مقام خپل کړی و. دا واري پر روان نړیوال جام کې خپلې درې واړه د سر لوبې له انګلستان، هالند او بنګلاديش ګټلې او په شپږو نمرو تر هند وروسته په دویم ځای کې دی. افغانستان او نیوزیلند تر دې دمه یوازې دوه واره په یو ورځنیو لوبو هغه هم د 2015 او 2019 کال په نړیوالو جامونو کې مخ شوي. په هغو دواړو لوبو کې افغان لوبډلې په لوړ توپیر سیالۍ بایللې خو دا واره د کرکټ مبصرین افغان لوبډله متفاوته بولي او وایي چې کولی شي د لویو ټیمونو لپاره سرخوږی جوړ کړي.
آزادي رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوم وړاندې به په خپرونه کې واورئ چې زلزلې د هرات یو شمېر لرغونې آبدې زیانمنې کړې.
زما ګرانه هراته لوېدلې دی لپرې جیبه دارو هم د تسکین دی.
د پروین ملال د شعر نوی کتاب چاپ شو. لدی سره شخیدلی
زیب خپل زین باندې ډیره تکیه کوم.
د ځوانو لیکوالو یوې ډلې د ماشومانو لپاره شل کتابونه چاپ ته چمتو کړي.
ما هڅه کړې په دې کیسه کې ماشومانو ته وایم چې
ډار لمنځه لاړ شي او ماشومان د لوبو شان.
د دې کیسې د ژباړې موخه ماشومان او کورنۍ ته مثبت پیغام دی.
او د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ مو د پکتیا په یوې لرې پرتې سیمې کې دا انځورونه او خطاطۍ یو نندارتون ته ورولو.
د دې سیمه کې داسې نندارتون مخکې نه و جوړ شوی ځکه چې زموږ دغه ټولنه چې دا یو کلیوالي سیمه ده.
په هرات کې وروستیو زلزلو یو شمېر تاریخي آبدې زیانمنې کړې دي. فرانس پریس اژانس په یوه ویډیوي راپور کې د هرات د لرغوني جومات یو مناره ښکاره کوي چې درزونه پکې پیدا شوي دي. په دې ولایت کې نږدې 870 تاریخي آبدې ثبت دي. د افغانستان په شمال لویدیځ کې له زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره د طالبانو له لوري د عالي کمیسون ویاند او غړي احمد الله متقی د هرات د زیانمن شوي آبدو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د هرات جامع مسجد یادولای شي شش که خراب شوی ده او همدار از دینی تایلونه چی تاریخی تایلونه و آقا بور دیدلی دی همدار رکم دیدی داغ مناری شی دی آقا جانمانی سوی دی خطاره یل دل ده داغ رکم تاشتمال میگی پنج منار مشهور دی هرات بگو که یو مناره تقریبا سلور متر نریدلی ده قلعه اختیار الدین چی پا ارگ بانی مشهور ده گوی هم جان ندلی ده او دغه رقم د هرات په زاړه ښار کې تاریخي کورونه وو یا تاریخي مقامات یو هم ځان لیدلې ده. نو دا چې تاریخي کوم څه مقامات تقریبا ټول ځان لیدلې ده.
د هرات په وروستیو زلزلو کې د یو نیم زر کسانو مړینه تایید شوې ده او شاوخوا 2000 نور ټپیان شوې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي د ادارې مشر دانیال انډرسن روانه اونۍ دوشنبه وویل چې تر 340,000 ډیر افغانان په مستقیم ډول د هرات د سلسلې له عمل اخیستمن شوي دي. د شاخلي دانیال په وینا د دغو زلزلو ځپلو لپاره د شپږو میاشتو په ترڅ کې د مرستې لپاره 390,000,000 او $6,00,000 اړتیا شته. د زلزلو 3,300 کورونه یو مخ له خاورو سره خاورې کړي دي. مخکې تر دې چې په روزګان کې د کافر کلا د سیمې د غصب شویو مځکو په اړه معلومات تر سره شریک کړم، د هرات په غم کې د استاد شاعر پیر محمد کاروان شعر لرو. دا شعر له دوی څخه اورو.
زما گرانا هراتا دژوند لدنگ وننا راحکتا اویزانیه زما گرانا هراتا لکه پری گوڑی پرانیه دمنی دسپوگمی غنده غمجنو پریشانیه دسپینو سپینو اوخکو او د سرو وینو داستان یې. انګور دې د میزان هم لکه اوخ کې نمکین دی، سلګې دې سهارونه ماخامونه دې غمګین دی، پښې یبلې په ازغو کې را روانه همه درد یې، لوېدلې دې لپری جیبا دارو هم د تسکین دی، پیالا ماتا د شنو چایو سره د زعفران یې د ژوند له دنګې ونې نه راښکته اویزان یې زما ګرانه هراتا لکه پری ګوډي پران یې د منی د سپوږمۍ غوندې غمجنو پریشان یې د سپینو سپینو اوښکو او د سرو وینو داستان یې. نعره ناڅاپي وشوه چې هرات په وینو سور دی، کورونه کوڅې کلي او جماعت په وینو سور دی، چې لولو یې په اوښکو مو لمدا هر دعا شي، کتاب د عبدالله د مناجات پوینو سورو دے، الہی تم مل سے ترحیم یے ترحمان یے دشوند لدنگ وننا رخکت آویزان یے زما گرانا ہراتا لک پری گوڑی پران یے تمنی دسپگمی غندے غمجنو پریشان یے اسپین اسپین اوخ کو او د سرو وینو داستان یې. د صبر له نرګسو له ګلابو مالا مال شي، ټکور شي پر هر ژلیا چې مسکا وکړې په حال شي، ولاړ لکه یتیم د غم غبار د پر مخ باندې، صفا له دې غبار د محبت پشنه رو مال شي. مسمون د تمدن می د وطن ته عنوان یې، مسمون د تمدن می د وطن ته عنوان یې، د شوان له دنګ وننا راښکته اویزان یې زما ګرانه هراتا لکه پری ګوډي پران یې، د منی د سپوږمۍ غوندې خمجن او پریشان یې، سپینو سپینو اوخکو او د سرو وینو داستان یې. هرات مو د وطن د هنري شیبو عکاس دی، هرات زمونږ د مور وطن و زړه ته نږدې لاس دی، هرات مو د وطن د هنري شیبو عکاس دی، هرات زمونږ د مور وطن و زړه ته نږدې لاس دی. خالقا پرستار یشی اوس غاړه تلویدلې خالقا پرستار شي اوس غاړه تلویدلې لیدلې مو ډیر ډیر په دعاګانو درته پاس دی بس تا تم اسرا دا تم مینا او جانان یې بس تا تم اسرا دا تم مینا او جانان یې د ژوند له دنګې ونې نه راښکتا ویزان یې زما ګرانه هراته لکه پرې ګوډي باران یې د منی د سپوږمۍ غوندې غمجن او پریشان یې د سپینو سپینو اوښکو او د سرو وینو داستان یې د سپینو سپینو اوښکو او د سرو وینو داستان یې
روزګان کې طالبان د کافر کلا سیمو د شاوخوا غصب شویو مځکو د بیرته ګرځېدو خبر ورکوي. کافر کلا د دې ولایت د مهرآباد په سیمه کې د ترینکوټ سیند ته څیرمه پرته ده. د دې کلا یو کمال دا دی چې د 200 مترو په اوږدوالي یو تونل ترې وتلی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د تراکتور د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د کافر کلا په نوم د هغې تاریخي ابدي پر شاوخوا نښې جوړوي چې د غلطه د ځایي خلکو لخوا غصب شوي. اوس تازه طالب مسؤلینو د یوې کمیټې په مرسته د غلطه د غصب شوو مځکو او تاریخي اثارو د خلاصون دا ډول لړۍ پیل کړې ده. د اورزګان د اطلاعات او کلتور په ریاست کې د فرهنګ د ګرځند امیر مولوی شرف الدین سجاد ویل چې دوی پلان لري دغه تاریخي ابدي او تاریخي سیمې و هم رغوي.
کافر کلا چې کومه ساحه ده کوم حدود یې هغه د خلکو سمیز کسانانو د خواسته غصب شوی و. کله سه مثلا په ججریان کې روانو نن مو دغه ته لاس په کار شولو چې دا وسایط سوینې چې تم راوستلې دي.
کافر کلا د اورزګان مرکز ترینکوټ شهر اړوند ختیځ لوري ته په 15 کیلومتري کې د مهرآباد په نوم سیمه کې موقعیت لري چې سلګونه کلونه تاریخي اقدامات لري. خو کافر کلا ولی کافر کلا ده؟ په دې اړه مو فرهنګ پال او ځوان راز محمد زمیر پوښتلې دي.
دا د انګریزانو په وخت کې د غوی نظامی بیسو چې د انګریزانو هغه نظامی کسان دلته پکښ وسیدل نو دغه دوی دلته د خپل ځان د ساتنې لپاره دلته بعضی برجونه جوړ کړی دي چې یو برج دغه دی پر دغه طرف ته یو برج هغه طرف ته دی یو برج هغه طرف ته دی. د دې کلا په سر کې یو تونل دی چې هغه تونل تقریبا 200 متره اوږدوالی لري. دغه تونل څخه به دوی د دغه نظامی بیس لپاره د دغه ترینکوټ سیند چې د کاپیر کلا په څنګ کې تیر شوی دی د دغه د اوبو څخه به دوی هغه اکمالات کوله د خپل اوبو اکمالات به دوی د تونل د لارې
لدی ټولو سره سره د غراس فرهنګ پالانو غوښتنه وکړه چې د تاریخي اثارو د کاچاق برخې ته هم توجه زیات شي. دی وای اوس مهال دغه هیواد څخه ګڼ شمیر تاریخي اثار نور هیوادونو ته کاچاک کیږي. فرهنګ پال رحمت الله حلیمی وای
په عام توګه باندې تاریخي اثار کاچاک کیږي په عام توګه باندې دا اوس د خلکو د پاره یو کسب ګرځیدلی د کاچاک د دینه د خپل نه په خبره برابروي په دې مخنیوي وشي. زما خپل د دولت څخه غوښتنه دا ده چې دا زموږ د پاتې نسل د پاره د پاتې نسل د بقا د پاره باید دا وساتل شي.
د اطلاعات او کلتور ریاست د معلوماتو پر اساس د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ کې شاوخوا 2 تاریخي او بستاني ساحې شتون لري چې ګڼې د تیر شل کلنې جګړې پر مهال تخریب شوي دي.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له ازادي رادیو
وړانګې وړانګې مې باهو شیری ټولګه تازه چاپ شو. دا د پروین ملال د شیرونو مجموعه ده. مخکې تر دې چې د دې کتاب او د شیر په اړه داخلي ملال نظر تر سره شریک کړم د افغان ځوانانو لوی هڅ مو خبروم. آنلاین ټیم ورک د یو شمیر ځوانو افغان لیکوالو ګروپ دی چې د ماشومانو لپاره کتابونه تالیف کړي دي او له بهرنیو ژبو څخه هم یو شمیر آثار ژباړلي دي. د ډلې چې لاس پکې شزینه او لاس پکې نارینه لیکوال دي شاوخوا شل کتابونه چاپ ته چمتو کړي دي. د دې ټیم ورک یو غړی عبد الوهاب مومن د دې کتابونو په اړه ازادي راډیو مجلې پروګرام ته وویل
کې سیمولې کلی د همدارنګ دي هم دې ټیم ورک د غړو لارې مو د مختلفو ژبو څخه د مختلفو هیوادونو د بیلابل هیوادونو ژبو څخه لکه نارفیشي هندي انګلیسي چینایي روسي او جرمني همدارنګ نورو ژبو څخه بهتريني کیسه افغان ماشومان ته ژباړلې دي.
د ډلې ریو شمیر کتابونو نمونه آنلاین شریک کړي دي چې په دغه کې یو د قضاوت په نوم دی، بل ژمنه نومیشي، دریم دوه ډاکټران، بل شومار او هوشیار هلک نومیشي، او د شوخ مژک په نوم هم یو کتاب شته. د ګیم په نوم کیسه د افغان لیکوالو د آنلاین ټیم ورک غړي کیسه لیکوالې لیمه ودان لیکلې ده. دا وای چې دا کیسه د هغو ماشومانو لپاره ده چې عمرونه دوو او نهو کلونو ترمنځ وي. دا د دې کیسې په اړه ازادي راډیو مجلې ته د واتس اپ لاري پرالي شلي پیغام کې وای.
په دې وختونو کې موبایلي او نورو ګیمونو ته د ماشومانو تمایل ډیر وینو چې دا ناسمې اغیزې لرلای شي. مو هڅه کړې په دې کیسه کې ماشومانو ته وایم چې ډیر ګیم کول کوم ستونزې ورته لرلای شي.
د همدې ګیم د کیسې یو برخه بل اخرې ودان څخه وایم.
اتل پلاسترګې مخلي پلار پسې انګړ ته ووت. پلار جانه خیر دی، موبایل دې مادر سره وړه، زه ګیم پکې کوم. پلار یې اتل ته وکتل. اتل بچو موبایل پرېږده، درس دې وایا، باید سر له اوسه امتحان ته تیاری شروع کړې. اتل په ژړا شو، نه نه پلاره زه ګیم کوم. د اتل ژړا نور هم په زوره شوه. مور یې ورغله، ورته ویې ویل اتل زویا لار دې څومره ښکلې دي، کیسو کتابونه درته راوړي، هله زویا راشه دا ولوله. د اتل غږ نور هم لوړ شو، نه لولم ګیم کوم.
پاو کیسو کې چې د افغان لیکوالو آنلاین ټیم ورک چمتو کړی دی، یو هم ماریا نیازی لیکلې ده. د دې کیسه د هوا او شمس په نوم ده. د دې اثر پاړه به نور لاغلی نیازی څخه واور.
تر ډیره ما دلته کوښښ کړی دی چې د افغان ماشومان لپاره هغه ننګونه چې د هغه ډار چې دوی لپاره دی د کوداکستان یو وړکتون تللو لپاره تر ډیره کوښښ وکړم چې یو دغه ویره له دوی څخه لری شي او په ډاډه سره وکولی شي چې دی وړکتون تلار شي. د سړي ماشومان دي چې پاتله لوکي اول ته بلدیدو د پاره دوی ته ډیره سخت کار دی. خو دلته غواړم چې ډار لمنځه لاړ شي او ماشومان د لوبو شایانو سره یعنی ډیر علاقه لري او دغه معرفي کوم چې وړکتون کې چې تاسو زی ماشومان البته نور ملګری پیدا کولای شي، نور دوستان پیدا کولای شي. د لوبو شایان دی هلته نو باید تاسو هغه پایل په ژړا نه وي، باید په ډیر خوشحالي وي، په علاقه مندي وي. او د دې ترڅنګ تاسو باید ماشومان ته لپاره یو انګیزه ده چې دوی باید کله چې له کوره ووسی نو څنګه باید وکولی شي چې دوی باید خپل نوم یې زده وي او د پلار نوم یې زده وي او دغه کومه لاره چې که څه هم ډېری ماشومانو ته دغه شاید لږ ستونزمن وي خو ډېری ماشومان شته چې هغوی ته دغه تګ راتګ او د سیمې سای ډېر په اسانه سره ست کیږي. نو هدف دا دی چې د دوی دغه هغه کوم لار باندې چې ستر کوړکتون او د وړکتون تر کوره پوري دغه لارې زيونه دی بلادو سیږي پام ورته کی تر څو خدای مکړه دوی کوم ورځ یا ورکی کی پلار کی یا کوم بل ستونزه رامست کیږي. هداقل دوی وکولای شي چې کله دوی د پاکستان کې پات کې دي خو اما سیر تای کړی تر کوره پورې دی بل چا په واسطه باندې لارښوونه باندې دي ځان تر کوره ورسوي.
د هوا او شمس د کیسې و برخم اخلي نیازی را سره شریک وي.
سلام زه هوایم. ماشوم غلی ور وکتل. هوا وویل چې خیر ده مشړه وګوره زه هم دلته يم او سهار می پلار را سخلاړ. تم مشړه دلته ښه ځای دی، ډیر څه به زده کړو. زما مور جانه همیشه وایي چې په وړکتون یا کودکستان کې ښه د لوبو شیان شته او دلته ډیر ملګري هم پیدا کولی شو. هوا له لږ ځنډ وروسته بیا له ماشوم
د افغان لیکوالو آنلاین ټیم ورک بشپړل شوې کیسو کې یوه د لیکوالې شیبې ګهیز ده. د دې کیسه له انګلیسي ترجمه کړې ده. دا کیسه کورنۍ دنده نومیږي چې د ژباړون کې په وینا لا اتو تر لسو کلونو پورې ماشومانو ته مناسبه ده.
کورنۍ دنده د هغه کوچنی ماشوم کیسه ده چې نو وړي خپل کورنۍ دنده تر سره کړي. لامل یې هم دا نه ده چې تمبل د یو په درس نه پوهیږي، بلکې د کار تر شا لاملونه لري او د ښوونکي لخوا هم دې ستونزې ته حل لارې پیدا کیږي. د دې کیسې د ژباړې موخه ماشومانو او کورنۍ ته مثبت پیغام لیږدول دی. ماشومان ته مثبت پیغام دا دی چې جرأت ولري، سو د خپل ستونزو په حق لدی له کورنۍ او ښوونکو سره خبرې وکړي، او کورنۍ ته مثبت پیغام دا دی چې کله ماشوم زده کړو او کورنۍ دند سره لیوالتیا نه درلوده نو فشار پرې مه راوړئ، بلکې پوښتنې ترې وکړئ او ستونزې درک کړئ.
د همدې کورنۍ دندې د کیسې یوه برخه به له آغلې ګهیز څخه واورو.
جمال وای، خون کې ځینی مورز په خوانځي کې يم او نیمه ورځ نور هم تاسو له ما غواړی چې کورنۍ دنده تر سره کړم. زه هم وختي رول ته اړتیا لرم، غواړم له خپل مور سره د کور په کارونو کې مرسته وکړم او له خپل خور سره لوبې وکړم. کله نا کله خو مې دومره کورنۍ دنده ډیره شي چې له نورو ملګرو کاپي کړم او بلبل ورځ درس هم را نه پاتې وي. کله خو درسونو کې بیخي ګډ وډ شم. د جمال خون کې یو شیبه فکر وکړ او بیا د جمال له مور څخه بخښنه وغوښته. ویل یې ما هیڅکله دومره خبرو ته پام نه وکړی. جمال خو ټوکو ته اشاره وکړه.
په دې چمتو شوي کتابونو کې چې تر اوسه یې شمېر شلو ته رسېږي، له کیسو پرته ماشومانو ته معلوماتي آثار هم شته. په دې اړه ښاغلی مومند وایي،
لکه د سمندر اړوند معلومات، د سپوږمۍ اړوند معلومات، د زلزلې اړوند معلومات، د سیلابونو اړوند معلومات هم د ماشومانو د ذهني سطحې سره برابر راغونډ کړي دي او دغه پکیج به موږ ډیر ژر به خبرو.
د افغان لیکوالو آنلاین ټیم ورک غړي نیت لري چې دا کتابونه د نومبر تر شلمې نیټې چې د ماشومانو له نړیوالې ورځې سره سمون خوري چاپ کړي. ښاغلی مومند ازادي راډیو ته وویل چې دوی د دې کتابونو د چاپ لپاره له خلکو مرسته راغونډوي او چې هر څومره مرسته دوی ترلاسه کړه هماغومره چمتو شوي کتابونه به چاپ ته وسپاري.
ازادي راډیو مجله پدې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کرا کتنه ل آزادی رادیو.
وړانګه وړانګه می په هوښی دی ټولګه په کندهار کې صداقت خبروندوی ټولنې تازه چاپ کړی ده. د پیژندل شوی شاعر پروین ملال د دې کتاب سریزه کرکتون کې احسان الله درمل لیکلی ده. شاغلی درمل لیکي چې دا غلی ملال له یو نیم غزل او یا له یو نیم بیت څخه پرته چې د متکلم د جنس په اړه لوستونکي درک نشي کولای نور ټول شاعري واضح ده چې د وی مېرمنې احساس دی. په دې اړه مې له غلی ملال څخه وضاحت وغوښت چې تاسو دغه برخې ته عملي توجه کړئ که په فطري ډول مو شعرونه هم داسې راخلي دي.
مش ټول مش ته څه ټول چې دا بیا په سره چې مینا لرو مش شیرون الولو اتا ډاکټر برمل کاروان او هغه ته اشاره کړې ده. یقین وکړئ چې ما په دا څو کال کې د ننګیال صاحب مختای دی وبښي او د کاروان صاحب شعر نه دلسته په هر صورت نو زه هغه تصویرونه باندې زیت هغه نه کوم، یعنی خپل زین دي ته ما د کوم چې یو شی لیکم چې زه نه وی ولیکم زه یو څو وایم چې زما خپل د زین هغه کستا سپیا دي لوی پسرلی صاحب خدای تعالی دی وبخشي او غوی زما په تمجنس پوجمی کتابانی چې هغه وړه هغه لیکلی وه وړه سری زه چې لیکلی وه حتی هغه کې یادونه کړې ده چې دی هر څه خپل دي.
لکه څرنګه چې تاسو د درمل سره مقدمې ته اشاره وکړلې سي د نورو شاعرانو تاثیر طبیعي خبره ده. په یو برخه شاعران چې په یو زمان کې سره ژوند کوي له یو بل مستقیم یا غیر مستقیم تاثیر اخلي او دا یو ارخیز نه دی ل څو اړخو، یعنی په یوه باندې ممکن تاسو د شعر به برخه تاثیر کړی وي، دغه د شعر په تاسو باندې تاثیر وي، خو دغه تاثیرات په لومړی شاعری کې ډیر وي. دغه سند ورسره بیا انسان خپل لار پیدا کوي لکه یو ویاله چې چای استلی یو بیا او په هغه باندې روان وي.
زه چې څلې کما زه خپل پزین باندې هغه کومه یعنی هغه زما هغه چې دی خیال چې اخلم یا زه تخیل چې زه د خپل ذهن باندې ډېره تکیه کوم، نو دا چې د بل چا تر هغه لاندې راځم هغه نو زه فکر کوم چې هغه به غیر هغه ارادي.
او طبیعي خبره ده، یعنی دغه تاثیرات غیر ارادي و حتی ځینې ناقدان خو دا خبره کوي چې په یوه ژبه کې چې زاړه شعرونه ویل سوي دي، مثلا د خوشحال بابا د شعر تاثیر په اوسني شعر هم شته یو نه یو ډول دغه سلسله داسې روانه وي په راتلونکو نسلونو به ستاسو د شعر تاثیرات وي، حتی په اوسني شاعرانو کې دغه ځوانې نجونې سي د ښځو افغان آنلاین ادبي بهیر کې کومې ځوانانې شعرونه وایي شایي تاسو له شعرونه متاثر وي، او دا خو یو طبیعي اخه ده. اغلی ملال، له لویه سره ستاسو د پخوانیو شعرونو او دا وړانګ وړانګ می بہو ترمنس څه فرق د ستاس په نظر؟
زما وړانګ وړانګ بہو خو ټول شیرونه دی، په خوانیوم دی او سنیوم دی. ما شاعری پیل کړې ده، ما وقفه یې کړې ده، ځینې وختونه را سپاته سوې ده، یو دلیل لري نو هغه کلونه کلونه را سپاته سوې ده، درې کاله څلور کاله را سپاته سوې ده، بیرته مې هغه کړې دي، پیل کړې دي باندې. نو زما په نظر باندې زما شعرونه چې دي په دغه زمانې واټن کې چې یو څه هغه پکښې راځي، وقفه پکښې راځي، یو نوی هغه خپلوي، یو نوی لوری خپلوي. دا زما نظر دی، هغه چې بیا نور په څه ډول ورته ګوري هغه نو بېله خبره ده.
دغه نوې لورې خپلې، یعنی لدې وقفه ورسته طبي خبره ده، چې د وقفه په خپل د نویو تجربو نویو مشاهدو زمانه ده، او نوې شان څوک خپلې. دغه تغییر ستاسو په باور شوور دی او کنه یو څه تغییر ستاسو پکې؟
نه، یو څه تغییر پکې کې. مثلا بلکې په ټول دا اوسنی شاعر به زه تاسو ته یاد کوم، دغه اندري کلانا درې کلنه و، دغه درې کلنه شاعري دي کې څو کاله وقفه رااله. زما یو ځوان خوره یې کندهار کې ووژل سو، نو زه بیا بېخي هغه سفلمه، بېخي هر څه را سپاته سوه. تاسو ما خپل خپلوانو ته هېڅ شعر نه دی لیکلی، زموږ کورنۍ کې ډېر ځوانان هغه سوي دي تللي دي، ما شعر نه دی ورسره نسم کولی، یعنی تر دې حده پر ما تاثیر کوي چې زه څو کاله چپ سم بېخي. نو دا درې کاله کې ښکاره خبره ده چې سړی یو څه مشاهده هم د سړي ډېریږي، او بیا دغه جغرافیه تبدیله سوې ده. هغه زما په نظر باندې هغه هوا چې ده هغه چې ده د جغرافیې هغه تبدیلي چې ده دا مشاهده چې ده، نو دا به زه فکر کوم دا هم په شاعري باندې حتما به تاثیر ولري.
یعنی یو څوک چې په افغانستان کې پسرلي ته شعر لیکي او هغه موسم تشریر لیکي، نو په بریتانیا کې غالبا د خزان شایست په تاثیر کوي. مثلا په افغانستان کې ډیره شاعري باران ته سوې ده، خو ګمان کوم په بریتانیا کې بیا باران هغه خوند نه لري کنه.
نه،
اته دلته پر موږ باندې بدلېږي. په بریتانیا کې لمر ته خلک شعرونه لیکي. څرنګه تاسو لدغه پلاوه ستاسو په دې تیرو درې کلونو شعرونو کې د موسم تغیرات پکې محسوس دي کنه؟
زما په نظر خو محسوس دي، نو هغه نو زه نه پوهېږم چې زه توانېدلې یم چې داسې یو هغه انځور یې وباسم چې هغه برچسته یې او که نه یې. زما
یعنی د لمرینې ورځې ته مو شعر لیکلی دی، په یا په کوم شعر کې مو اشاره کړې ده؟
اوس ما یو شعر دی لکه په نیمه شپه مې لمر ختلی، د دې ځای نه دا اروپایي ورځ مې پکښې انځور کړې ده، آزاد شعر دی لکه په نیمه شپه مې لمر ختلی.
دلته
د نجونو ویښتان مې یاد کړي دي، دلته د ښوونځي نجونې تورې جامې اغوندي.
یو ورځ ما له یو تلویزیونه د هوا خبرونه اوریدل، نو بیا په دې منځني ختیځ باندې ورغی دا ویان دی نه وی وو، او وی ویل چې هلته هوا تر 40 سانتیګریډ تاوده ولا وای، دلته یو ډیر شایستل مرینه ورځ ده. ما ته خندار غل ملده لدی ګرمي نه ده خبر. د ایتاس په شاعری کې سي دی بریتانیا یا د اروپا دل مر ساینه کوي، او یا باران نستای د سپزر کني د درتیر سی وسیا کوم کسان په وطن کې دي هغه شهر ډیر درک نکي.
احساس کړی خو مې دا ډیر مې احساس کړی دا څه چې خو ما دلته باران ته داسې هغه نه دی ویلي، شعرونه نه دی ویلي ویلي باران. زه عموما د هغه سره نه یم جوړه، د سړو سره نه یم جوړه، وجود مې نه دی ورسره جوړ. نو باران ته هم زه فکر نه کوم، تصویرونه ډېر راغلي ځینې
په پخوانی شه. او بخښه، زما مطلب دا اوسه د بریتانیا په شاعری کې طبیعي خبره ده، څوک باران نستای نو سیوی نستای شاید په افغانستان کې څوک په فکر کې سي ګوره د باران ستاینه نه کوي. ما مطلب دا و
یعنی ما ستاینه نه د کړي په شي کې تاسو هغه مخاطبه.
بلې، ما هدف دا اوسه یعنی د دنوی چاپیریال تاثیر لکل مرس تاسو مخکیات کو سیل مرمو ستایلای کنه، نو برعکس دی باران غیبت په غربی شیرونو کستا په یو ډول، نو مال دغه تاثیر شیر تر اخلای کنه.
نه ما دی پات دې کړي د باران، یو شیر کې یو شیر مې دا سویلې دې څه کال موسم بدل دې څه کال موسم لکه کم عمر کونده راشي بجاریش دې ځای دا هغه چې دې دا مې بیا
له درنی شاعری اغلی ملال څخه مننه. اوس هم د دوی یو شعر د دوی په شخ.
ژوند د ستی پالیما لولې میکنه، ستا ورستای مزالیما لولې میکنه. زه د محسوسات روح زیم د چمن ښکالو وژن يم سنبل یما لولې میکنه. څه د فلسفه د عشق، څه د زلیخا جنون، مصر یم محل یما لولې میکنه. نسته تنهایی نسته، دا دې تش ګمان د چا، زه د خیال محمل یم لولې می کنه. وګوره را وګوره هر خوا کې زه یم، وګوره را وګوره هر خوا کې زه یم، زه در سره تل یم لولې می کنه. ټول حسن حسن یم، کیف د یو درد یم، څه کافر غزل یم لولې می کنه. ژوند ستی پال یم لولی میکنه.
وړاندې په خبرونه کې تاسو د پکتیا یو لري پرتی سیمه ته ورولو، او هلته مو له یو نندارتون خبرو. خو مخکې تر دې ننداري د هند وی خبريالي څرګندونې چې له افغانستان سره مینه لري. پوشپا کوماری پال انډیا رادیو کې د پښتو ژبې وایانده ده. لا افغان او افغانستان سره د دې مینه څرنګه پیدا شوه؟ د زما همکاري ملالی بشیر ته د دې پښتنې ځواب ورکړي.
پس لبندا دې دا عزم، خوشحال د خاطر جسم، یا نیولې مخ مکه ته، یا لمغلو سره جسم. ځکه چې خوشحال خان په افغانستان په ټوله نړۍ کې ډېر لوی جنګیال او خپلواک شاعر هم. د راجستان څخه یم، او اوس زه په جی این یو کې په ایم اے لنګوستک کې درس وایم. مخکې ما له جی این یو څخه له پښتو څانګې څخه ماستری فارغه یم. اوس په آکاشوانی آل انډیا ریډیو کې په پښتو څانګه کې کار کوم، او اوس کوارډم چې نور د ژبو او د کلتورونو په اړه هم ډېر ښه درس وکړم. پښتو زده کړو قبل وروسته د علاقه پیدا شوه چې د افغانستان د تاریخ، کلتور، د خلکو، خزو او د هیواد په ټول ټال په ټول هیواد پاړه دا معلومات راټول کړم ځکه چې موږ ټول پوهېږو د افغانستان کلتور او فوکلور ډېر لوی دی او ډېر ډېره خوندوره هم ده د دې لپاره شاعري او لنډۍ هم ډېر خوښېږي زموږ استادان موږ ته یو کیسه ویلې وو چې یوازې د جنگ په وخت کې د یو خزا وو د دې نوم ملالۍ وو چې یو لنډۍ ویلې او لټولو ته دا احساس ورکوي چې د خپل هیواد لپاره موږ جنگ کوو او د خپل د برتانوي حکومتونو او له نورو څخه خپل هیواد بیا اخیستو او د دې لپاره زه فکر کوم چې لنډۍ او د افغانستان د خپلواکۍ او موجودیت کې د خزو رول ډېر مهم دی افغانستان سره موږ د ډېر کلتوري اړیکې هم لرو نه یوازې تاریخ بلکې کلتوري اړیکې هم لرو د دې لپاره غواړم او هغه زموږ د سرحدي هیواد هم دی د دې لپاره غواړم چې موږ باید حتمن همیشه دوست پاتې شو زما لپاره افغانستان او هندوستان بل هیوادونه نه دي مخکې موږ ټول یو هیواد یو ځای کې ژوند کا او د دې لپاره یو سو ډیر خلک وو چې له افغانستان څخه هند ته راغلی او هاں تاسو سم ویلې چې په هند کې د فلمونو کې هم کار کوي او ډیر پښتانه اداکاران هم دي چې په هندي فلمونو کې کار کوي او د کلتور ته ودا ورکوي
د پوشپا کوماری د دې خبرو ویډیو په azadiradio.com او azadiradio فیسبوک کې کتلی شي د خوشحال بابا څخه خیسمنه ده ستر خوشحال وی یو د شکار بل د کتاب بل د دلبرو یو د شکار بل د کتاب بل د دلبرو په جهان کې نور نشوي دا درې مینه د پکتیا په مرزکی ولسوالی کې د رسامي خطاطۍ او کتابونو نندارتون جوړ شو شاید د لومړی ځل وي چې د دې ولایت په داسې لري پرته سیمه کې د خلکو لپاره د داسې هنري نندارتون چاري تنظیمي شي او ګڼ خلک هم نندارې ته ورځي د دې نندارتون په اړه نور لفریدي سیال څخور
دا نندارتون انزورګر محمد الله مسعود جوړ کړی وو او دا سمسور په نوم د یو ملګری مرسته ورسره کړې ده دا نندارتون چې تیر پنځشنبه د میرزکی ولسوالۍ په کړکین خوله کې جوړ شوی وو دا مرزکی د ولسوالۍ د یو شمیر استوګنو ترڅنګ د احمد خیلو ولسوالۍ هم خلک ورغلی و ل احمد خیلو څخه د دغه نندارتون نندارې ته یو ورغلی وای چې په دې ویاړي چې په سیمه کې داسې یو حادثه شوې ده
نندارتون کې د داسې شاین وروړي دي کنه رنگارنګ رسامي خطاطې کتابونه او د داسې رسامي چولې دي د وطن پاړه کنه چې هاوی آرې و رسامي دي هرې و رسامي ژوندۍ پیغام لري کته سو ګورې کنه ډېر عجیب رسامي چولې دي تاسو به حیران ورته پاتې شئ او زه هیله لرم چې پاینده کې د دغه یو تکړه استاد جوړ شم او زه په دې باندې ډېر خوشاله یم چې موږ په دې باندې کې کې په مرکزی سیمه نه ده راشه کلیوالی ژوند په دې کلیوالی ژوند کې یو داسې خوله او تکړه شخص پیدا شوی ده زه به ډیر خوشاله یم او زه دته په ټول ژوند کې کامیابی غواړم خدای دې نور پرمختګ ته ورکړي
دا نندارتون یو بل لیدونکو چې هغه هم ځان نه معرفي کوي دا نندارتون جوړیدو ته خوخي څرګندوي
کوم نندارتون چې دا د استاد جوړ کړي او د مازی د خلکو دی بلادتیا دی پر د جوړ کړي او د مو استاد هم ډیر خوشاله دي کا نیز مو په منطقه کې زمو په دې ولایت کې وی په خار کې به زمو په منطقه کې به تاسو نه کورسونه و ان کوم د سینان دارتون موږ لیدل او بیا خلک ډیر خوشاله ځکه مستاد نومړی زالو چې نن دارتون ورته جوړ کړل او ټول خلک نو سات ډیر خوشاله دي ان دې ماشوم نو د وطن دې ماشوم نو شروع ان تر ستره پورې ټول ته خوشاله دي ځکه دې خپل دې هواد دی پاره د خپل دې ولایت دی پاره او د خپل دې منطقې د خلکو دی پاره دې دومره کوشش کوي او یو غوړه وینا کې دا ویډیو استاد هغه شمه ده چې خپل ځان سوزوي او نور ترنا ور کوي ځکه هواد دې مو هواد ته رڼا ور کوي
دینن درتون ته ځکهونکې نسبتا ډیر ورغلی و دا ځکهونکو لډلې څخه د میرزکی ولسوالۍ اوسیدونکو رحمن الله وای چې دې ته خوخ دی چې ګڼ خلک د نندارتون لیدو ته ورغلل
ډیر خوان دی وګړو ډیر خلک رغلی و ډیر په سور کو د نندارتون او ډیر مننه کو دی استاد مسعود نبی ډیر ډیر مننه کو چې مونږ ته ښه نندارتون جوړ کړای دا او ډیر کتابونه او رسمونه مونږ باید وړو چې په راتلونکو کې دغه ونت شو او ټول خلک نه مننه کو
په نړۍ کې په اتلسمې او نولسمې پیړیو کې هنري نندارتونونه زیات شول. دا نندارتونونه له لویه سره دوه ډوله دي. یو ډول یې تجارتي دی چې د یو هنرمند آثار پکې پلورل کیږي، بل ډول یوازې د لیدو لپاره دی. خو دا لیدو نندارتونونو ته هم ډیر کله خلک ټیکټ اخلي چې بیا له دې پیسو د نندارتون لګښت پوره کیږي او که پیسې زیاتېږي هنرمند ته ورکول کیږي. محمد الله مسعود چې په دې نندارتون کې خپل آثار نندارې ته ایښي و، د دې نندارتون د جوړېدو د هدف په اړه وایي:
زما په زړه کې ډېر مخکې نه دا ارزو او هیله وه چې زه به د خپلې سیمې لپاره یو نندارتون جوړوم، او ځکه چې په دې سیمه کې داسې نندارتون مخکې نه و جوړ شوی، ځکه چې زموږ دغه ټولنه چې دا د یو کلیوالي سیمه ده، دلته د نندارتون سره یا د رسامیانو سره یا خطاطۍ سره خلک ناشنا غوندې دي. زما هڅه دا ده چې دغه نوي ځوانان، نوی نسل د کتاب او له هنر او له علم سره آشنا شي، نو دا به ډېره لویه خبره وي. نو نن زما لپاره ډېره د خوښۍ ورځ وه، ځکه چې ډېر خلک راغله زموږ نندارتون لیدنه یې وکړه، ډېر ترې خوشحاله، ما ته ډېره انرژي راکړه. او یو نوښت دا و چې دوی خپلې خاطرې، مثال رسامۍ، خطاطۍ زما لپاره یادګار په توګه په سپینو کاغذونو کې پرېښودل، دا زما لپاره ډېر د ویاړ خبره وه.
کله چې هنر له اقتصاد سره غوټه شي، هنرمندان زیاتېږي او هنر وده کوي. دا نوبل د جایزې ګټونکی عرب کیسه لیکوال نجیب محفوظ وایي: په نور نړۍ کې لیکوالان او هنرمندان د خپل اثر په مټ خپل ژوند مخې ته بیایي، او په اسلامي او عربي هیوادونو کې لیکوال او هنرمند ډوډۍ له بلې لارې پیدا کوي، او له کار وروسته چې څه وخت ورته پیدا شي هغه هنر ته بیلوي.
په میرزکی ولسوالۍ کې مو د انځورونو، خطاطۍ او کتابونو د نندارتون راپور اوریده. د افغانستان په ښارونو کې په تېره په پلازمینه کابل کې د نندارتونونو د جوړېدو دود شته. تېره اونۍ هم په کابل کې د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت د هنرونو ریاست له لوري د نقاشۍ، خطاطۍ او د رنګین کمان لاسي صنایعو په نوم د هنري آثارو نندارتون جوړ شوی و. په دې نندارتون کې د هنرمندانو د خطاطۍ، نقاشۍ او لاسي صنایعو شاوخوا اتیا نمونې د دوو ورځو په مخه د مینهوالو پر مخ نندارې ته پرتې وې. په ښارونو کې خلک له نندارتونونو سره ممکن آشنا وي، خو په لرې سیمو کې په شخصي مټ د نندارتونونو جوړول کمال دی. دا خبري مجله مو هم دومره وه. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بیا مو خدای مل.
گلشی وچ ڈنڈر چی بی آواو بی شب نماشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدم آشی مڑاوی بادم شی مڑاوی بادم شی دا ہوا وزری مطڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری مطڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی زاد زمانے جبل سا
ساتل په پنجره کې يم شما يا مو بلد تاریخ پادر کې يم زر کې يم په چغو د وختونو پادر کې يم اوس می د ستم اوس می د ستم په مزي بیا وزرې متړې شپوت پات کې ګدرنا وزري ماتړي شپوت پات کې ګدرنا وزري ماتړي پریمیک دی چوالو زم پریمیک دی چوالو زم زما وزري ماتړي شپوت پات کې ګدرنا وزري ماتړي شپوت پات کې ګدرنا وزري ماتړي
ازادي رادیو څلور ویش ساعته له تاسو سره ده.